سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د سهار شپه بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواکیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د افغانستان د تیر جمهوری نظام د مالی وزیر حضرت عمر زخلال وایي که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي باید له هر څه وړاندې ولسته مراجعه وکړي نړیوال په کابل کې لیوه خصوصي نوموړي په کابل کې لیوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې تر هغې چې طالبان پر ټولو افغانانو په حکومت کې خپل ځان ونه ګوري نړۍ به له دوی سره سیاسي او ډیپلوماټیک تعامل ته غاړه کښېنږدي د تیر جمهوري نظام دغه چارواکي چې په کابل کې اوسېږي همداراز پر طالبانو غږ کړی چې د وخت له ځای کول پرته افغان میرمنو او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي که څه هم په کاراتو بېلابېلو بنسټونو او سیاسي شخصیتونو له طالبانو غوښتي چې د افغان میرمنو پر وړاندې خپل سیاستونه نرم او د دوی حقونه ورکړي خو طالبان بیا ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو حقونه خوندي دي او د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده طالبانو د افغانستان په سویل ختیځون کې هغو ځوانانو ته د کتابونو د نوې ویش په اړه خبرداری ورکړی چې دوی به اضافي کتابونه له خلکو راټولول او بیا به یې په وړیا توګه په خلکو ویشل په وړیا توګه د کتابونو د ویش د لړۍ یوه تنظیموونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو یې ملګري د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست ته ورغوښتي او خبرداری ورکړی چې دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بنده کړي د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکو د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې هېڅکله داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې وي نه یې راټول کړي او نه یې هم په خلکو ویشلي دي د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون یکشنبه د بهارک فیض آباد پر لارې د ټرافیکي پیښې له کبله شپږ تنه وژل شوي د بدخشان امنیه قمندانۍ د بېلمې په خپرولو سره ویلي چې دغه پیښه د کوکچې سیند د ویکس ډول موټر د غورځېدو له کبله رامنځته شوې ده د لمې د معلوماتو له مخې د پیښه د خواجه عبدل په سیمه کې رامنځته شوې او د پیښې قربانیان د بهارک جرم او شاده او ولسوالۍ اوسېدونکي دي شاخوا دوانۍ وړاندې پر همدې لارې د یوې بلې ټرافیکي پیښې له کبله هم شپږ تنه وژل شوي دي د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي اصولو په پام کې نیول او د موټرو چلوونکو بې باکۍ په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي علتونه بلل کیږي د ایران د بهرنیو چارو وزارت له جرمني فرانسې او برېټانیا سره د هستوي خبرو بیا پیل تایید کړل دغه خبرې به د ایران او یا د ودونو د بهرنیو چارو د مرستیال وزیرانو ترمنځ وشي د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایي پرون په یوه خبري ناسته کې ویل چې دغه خبرې به د نومبر 19مه د دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه ترسره شي د دغه خبرو د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي تر دې وړاندې د جاپان کیودو خبري اژانس ویلي چې ایران له برېټانیا او اروپایي ټولنې سره د هستوي خبرو لپاره چې د راتلونکي جمعې په اس په جنیوا کې کېږي چمتواله لسی فاینانشل ټایمز ورځپاڼه راپور ورکړی چې په روسیې سلګونه یمنیان د اوکراین د جګړې لپاره ګمارل دي د ټایمز د معلوماتو له مخې دغه کسانو ته د ډیرو پیسو همداراز روسیې د طبیعت د برخلې ژمنې شوې دي په راپور کې راغلی چې د نومبر په 23مه حوثیانو پورې اړوند یوه شرکت له دغو یمنیانو سره روسیې په ورتګ کې مرسته کړې او دوی روسیې په رسېدو ته د جګړې لومړۍ کرښو ته استول سوي دي وروسته خبرم دا چې د افغانستان پاکستان او عربي متحده امارات ترمنځ د ګډ سیریز د لوبو په دوام د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د دوهم ځل لپاره د اماراتو ټیم ته ماته ورکړه د غلوبه د یکشنبه په ورځ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شو د افغانستان د کرکټ بورډ وین سید نسین ستان د یکشنبه نه وخت ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دغه درې اړخیزه لوبلړۍ کې څلور لوبې کړې چې درې هغه یې ګټلې دي لنی کمرغز موږ ټیم تراتونکو سیشن به پوراس له پاکستان سره په فائنل کې هم لوبيږي د یادو باندې ودل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د 2013 کال آسیا جام اتلولي هم ګټلې ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې هم اوریدلی شئ د جنسیت ته پربنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپړس اورځنی کمپاین د نومبر په 15مه پیلېږي وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو امریکا د ساز جرګې لایحې ته د افغانانو هیله مند دي
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي واقعا چې یو ښه خبر ده
او د نورستان دواب کې د پل جوړېدل
د نوموړي کلي خلک د پل د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو چې د دې پل په جوړېدو سره به یې یادې ستونزې حل شي
خپرونه کې درته نور راپورونه هم لرو
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین نن د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو او نجونو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې ټول باید په دغه نړیوال کمپاین کې فعاله ونډه واخلي. دغه فعالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله مند دي چې دغه کمپاین اړوند بنسټونه او نړیوالې ټولنې ته د افغان میرمنو د رښتینې غږ د رسولو لپاره خورا ښه فرصت دی او باید ګټه ترې پورته شي. تفصیل پر راپور کې
د افغان میرمنو اونجونو یو شمیر فعالانې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړس ورځني کمپاین له پیلېدو هرکلی کوي. دوی دغه کمپاین په افغانستان کې د افغان میرمنو اونجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو او له دې کبله د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو او ننګونو د بیان لپاره ښه فرصت بولي. د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسي چې د خپلو فعالیتونو له کبله د طالبانو له لوري زندانی شوې هم ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه له دغه کمپاین څخه ملاتړ کوم او د افغانو میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره د دوی په څنګ کې درېږم. که موږ چېرته په افغانستان کې برنامې نشو جوړولی، فکر کوم ښه ده چې د سوشل میډیا له لارې په دې اړه عامه پوهاوی وشي. زه له ټولو خلکو غواړم چې په دغه کمپاین کې زموږ سره ودرېږي او ملاتړ وکړي.
ملګری ملتونه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په موخه په یو کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15مې څخه د ډسمبر 13مې پورې د نو اکسکیوز یا هیڅ بهانه نشته له شوار سره پیلېږي، له حکومتونو غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دې پانګونې لارې چارې شریکې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه تصویب کړه. په ورته وخت کې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشره ترنم سعیدی وایي چې سږکال افغان میرمنې د نومبر 15مه په داسې حال کې لمانځي چې میرمنې او نجونې په افغانستان کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي، ټولنیز ذلت او سیستماتیکې بې عدالتیو سره مخامخ دي. اغلی سعیدی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین به د هیواد د ښځو د غږ په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او نړیوالو ته به دا پیغام ورسوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت سمدستي پاملرنې او اقدام ته اړتیا لري. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو حکومت د 2023 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکته راوګرځولې. که څه هم په کراتو په کور دننه او بهر له طالبانو د ښځو پر وړاندې د نرم دریځ او د دوی د حقونو د ورکړې غوښتنې مطرح شوي، خو طالبانو تل دا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د دایډلې په بغلان ولایت کې د ورستۍ خنړېبلې پړه ومنله. اسوسییټډ خبری اژانس راپور کړی چې د سلمي دولت نومي دایډلې د خراسان څنګه د شمې پورس اعلان کړی چې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د سفینه پر زیارت حمله د غېډلې کړی ده. د طالبان د حکومت کورنۍ چارو وزارت معلومات لمخې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې په دې شوې پیښه کې لس کسان وژل شوی دي. نور حال پر راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت ته لیدا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ریښې لمنځه وړي، خو بیا دغې ډلې په دغه هیواد کې د یوې خونړۍ حملې پړه منلې ده. اسوسییټډ خبری اژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش د خراسان څانګې د شنبې په ورځ د نومبر په 23مه اعلان کړی چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغه ډلې بریدګرو کړی ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوي لاس کسان پکې وزل سوي، خو د قربانیانو د کورنیو غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي یو شمیر یو لستانه ښودلی دی. د دغه قربانیانو د کورنیو ځینو غړو یو شمیر کورنیو رسنیو سره مرکو کې ویلي چې پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالی دوی ویرولي او اندېښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زړه بوګنوونکې پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې په افغانستان کې یې داعش ډله څپلې ده. د طالبانو په حکومت کې بې خبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د یکشنبې په ورځ په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوې چې له وړاندې پکې امنیتي تدابیر نه و نیول سوي. دغې سرچینې ادا کړې چې یاد حمله د داعش د قوي کېدو په معنا نه، بلکې په عبادت ځای کې پر ملکیانو د وسلو پر وسیله حمله د دغې ډلې د کمزورۍ په معنا ده. خو امنیتي کارپوهان وایي داعش په افغانستان کې سته او طالبان په یوازې توګه د دغې ډلې پر وړاندې د مبارزې توان نه لري. له دې ډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ځینې نور ترهګر ډلې دي چې هغه اوس هم دننه په افغانستان کې موجود دي او دوی خپل منځي رقابت لري. په خپل منځي رقابتونو کې دوی بیا مذهبي رقابتونه لري چې احتمالا د قربانیان دننه په افغانستان کې دي. بله خبره دا ده چې د طالبانو حکومت بیا نور نړیوال دا غواړي چې دوی داعش او نور ترهګر ډلې وځپي. دا یو سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د شنبې په ورځ دا حمله غندلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. یونما د غشان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا دې ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې چې ټول افغانان په سولې او هوساینه کې د عبادت کولو حق لري. داعش ډلې د پنجشنبې په ورځ په ناوخته د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سید پاچا جان آغا په نوم د صوفیانو یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول سوي وو. دا لومړی ځل نه دی چې داعش ډله په افغانستان کې پر یو عبادت ځای د برید پړه پر غاړه اخلي. تر دې وړاندې هم په تیرو دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د داعش خراسان څانګې د ورته خونړیو حملو پړه منلې چې ګڼو ملکیانو ته یې پکې مرګ صوب لاړه ولیده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې د لایحې تصویب په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی وی پی 1 او پی 2 کیس لرونکو افغانانو لارګل سره مخ شوې ده. دوی وایي هله لري چې دا لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. دا لایحه چې په دې وروستیو کې تصویب شوې ده خو کسان د ساتنې لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ په شل کلن ماموریت کې خدمت کړی دی. نور جزئیات یې پر راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د پی یو پی دوه او سیفي کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د پی دوه کیس لرونکی ایمل چې شاوخوا درې کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده. او زموږ هیله دا ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه، نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پی او کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له درې کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بښونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال میشه من منتظر هستم. برج
درینیم کال کیږي چې په انتظاریم د 2024 کال په فبروري کې مرکو میډیکل شوه ل یو لس میاشتې ورسته سلويخ پر ځکیږي چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس په تمه ایم اله لرم د لایحه غزنا کوي او هغه کسانو چې په تصویب کې ونده درلودا په عملی کولو کې هم ونده واخلي.
تصویبشون نقش داشتن در قسمت عملی کردن شام بیشتر مصر باشند.
د کابل ښار اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي او د ایس ای وی کیس لري ازادي راډیو ته وویل
نجدای د ریکال کې چې مونږ د امریکا انتقال لپاره غلایبي پروسه کې منتظر یو خو تر اوسه پورې زمونږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت مونږ ته ډیر اندېښنې او ناهیله کړی دی. مونږ یې غوښتنه هم دا دی چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي ځکه دغه اوږده انتظار زمونږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېزه کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د 40 کلن ماموریت پر مهال یې د دوی د ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یوه استازي دینت ایتس لخوا کنګرۍ ته وړاندیز شوې وه او د 340 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 1 په خپل ایکس پاڼه لیکلی وه هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولی د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د ایس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لوی شمېر درلودونکي له 3 کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیکه دي او بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان. د راپورونو له مخې امریکا په 2020 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او د هیواد ته د تلو په تمه دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په تجارتي مالونو بار لمړنۍ اورګاډۍ پرون له چین څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته ورسید. پرون هم درس افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د حکومت له ځینو چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې. په دې راپور کې چې احمد تکلی اوروي د افغانستان او چین په اړیکو کې وروستۍ پرمختګونو ته کتنه شوې.
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لمړنۍ اورګاډۍ پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوختو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډۍ کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 22 ورځو کې افغانستان ته راورسید. بیان یادونه کوي چې دا اورګاډۍ به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاو یونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمنی په رسمیت نه ده پیژندلې مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړي دي. د سیاسي چارو څارونکی غوث جان باز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي.
طالبان خو دوو اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیواله دي. هغه سرچکه د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونې وکړي. چین په افغانستان کې درې مهمې اساسي منطقوي تعامل د نورو هیوادو سره لکه روسیه، ایران، منځنۍ آسیا تروریستي ډلو ټپلو دفع کول او درېمه موخه اقتصادي او تجارتي اړیکې دي.
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره تاوده اړیکې پالي د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري. طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي د چین له اوغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره چې څوک د سیمه او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي د نږدې اړیکو سابقه لري، مګر وروسته لدې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، تلې دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواخته اجازه نه ورکوي. خو وروسته لدې چې د لړم په 2020 د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو ووژل شو او څلور نور ټپیان شول، د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې لشلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي. یو شیاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د خبر پختونخوا په کارمسیمه کې فرقه ای شخړه د پاکستان د دولت په منځګړیتوب ورزنی اوربند سره پای ته ورسیده. د سینیانو شیګانو ترمنز په دغه نښتو کې د راپور لمخې آتش پیته تنه وژل شي به ولسکونه نور ټپین شو دي. تفصیل پر راپور کې
د پاکستان دولت په منځګړیتوب د خیبر پختونخوا کور مسیمه کې د فرقی نخوتو دواړو خواوو د ورزنی اوربند پریکړه لاسلیک کړه. د منځګړی پلاوی وغړی د یک شنبې نه وخت رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې هغوی وکړی شول څو ورځنی فرقی شخړه چې په کې له دواړو خواوو آتش پیت تنه ووژل شول او لسکونه نور ټپیان شول پای ته ورسوي. د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر او دغه ایالت ویان محمد علی سیف چې د منځګړی پلاوی غړی هم دی رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې سنی او شیعه رهبرانو هوکړه کړې چې نښتې پای ته ورسوي. هغه ویلي دواړو خواوو د یوې اونۍ لپاره په اوربند هوکړه کړې چې ممکن وغځېږي. نوموړي همداراز ویلي چې دواړه خواوې د زندانیانو پر تبادلې چې ښځې هم پکې شاملې دي او همداراز د وژل شویو کسانو په راکړې ورکړې هم هوکړه کړې ده. د تبادلې دغه پریکړه به د پاکستان د پوځ په مرسته پلی شي. د منځګړو دغه پلاوی د شنبې په ورځ پاړه چینار ته په ورتک له سنی او شیعه مشرانو سره لیدلی وو. دغه نښتې له هغې وروسته پیل شوې چې د نومبر پر 2020 په یاده سیمه کې د نامعلومو وسلوالو کسانو له لورې پر مسافروړونکو موټرو خونړی برید وشو چې له کبله یې څلوېښت شیعګان ووژل شول. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او د منځګړي پلاوی غړي اکبر حیات ګنډپور ویلي چې شیعه مشرانو له ځنډ پرته پر مسافروړونکو موټرو د خونړی برید عاملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. پر مسافروړونکو موټرو د برید مسؤلیت چا نه دی منلی او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي. د راپورونو له مخې په دغو فرقي نښتو کې ډیری کسان نادرکه شوي هم دي. د یادونې ده چې خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې تر دې وړاندې هم فرقي وسلوالې شخړې شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغان ورزشکار فرحت صفای په مستر اولمپیا سیالیو کې د ګډون او د سرو زرو مډال د ترلاسه کولو هیله لري. نوموړي تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال په ګټلو سره و د سرو زرو مډالونه د افغانستان په نوم کړي. د فرحت صفای په اړه چې اوس په فنلند کې ژوند کوي نور حال په دې راپور کې واوري.
د کډوالۍ او بې ځایه کېدو له سختیو سربیره یو شمېر افغان ورزشکاران توانېدلي چې په هڅو او خولو تویولو سره په لویو سیالیو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې افغانستان ته ویاړونه ترلاسه کړي. له دې ډلې یو هم فرهاد صافی دی چې د بدن جوړونې د ښکلا ورزشکار دی او په نړیوالو سیالیو کې د ګډون او اتلولۍ د ترلاسه کولو د موخې لپاره یې په کډوالۍ کې هم خپلې هڅې او تمرین ته دوام ورکړی. فرهاد صافی تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړی دی. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل
د شنبې پوره زما سیالي وې په ډنمارک کې د ان پی سی نړیواله سیالي. زه ویاړم چې هغه ژمنې مې چې خپلو خلکو ته کړې وه پر ځای کړه او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې مې په بالی بلډینګ کې د منفي 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو مډال وګاټه.
فرهاد زیاتوی چې لویه هیله یې د مستر اولمپیا سیالیو کې ګډون کول او د افغانستان په نوم مډال ګټل دي.
د شنبه پورز زما سیالی وی په ډنمارک کې د ان پی سی نړیواله سیالی زیارم چې هغه ژبنه می چې خپل خلکو ته کړې و پر ځای کړه او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې می په باډی بلډینګ کې د منفی 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګاټه.
نوموړی ورزش د سولې استازی بولی او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ښځو ته د زده کړو او ورزش اجازه ورکړي.
ورزش
د سولې سفیر دی، د سلامتیا ضامن دی. ورزش د ښځو او نارینه لپاره لکه څنګه چې علم فرض دی همداسې اړین دی. زما غوښتنه له اسلامي عمارت څخه دا ده چې د ښځو پر مخ دي ورزشي لوبغالي بیا پرانیزي تر څو دوی له سټرس او ناروغیو څخه خوندي پاتې سي.
فرهاد صافي خپل یو خاطره داسې له ازادي راډیو سره شریکه کړه.
خاطرې ډېرې دي، خو اخره دا ده چې زه وزن کشي تراغلم. هلکان ولیدلم، ویل یې بیا هغه افغان راغی، ویل یې دا یې پریښیدونکی نه دی. دا واقعا ما ته هم خاطره وه او هم یاد چې ویل یې بیا راغلی چې د سرو زرو میډال واخلي.
فخر کردم او افتخار کردم که زمان که گفتید پسر افغان باز دوباره آمده که مسابقه بده.
د فرهاد روزون کای نصرت الله انصاری وای کچری فرهاد خپل وزن 10 کیلوګرام زیات کړي نو کولای شي د مستر اولمپیا سیالي لپاره د افغانستان استازي توب وکړي. مستر اولمپیا یو نړیواله سیالي ده چې هر کال د بدن د ښکلا او فټنس نړیوال فدراسیون لخوا ترسره کیږي. یاد دی وی چې لکه لنه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی، ډیری افغان ورزشکاران له هیواد وتلی دي، خو په دې ټولو سختیو کې هم زینو لکه فرهاد صافي په بهر کې خپل هڅو ته دوام ورکړی او د خپل هیواد لپاره یې ویاړونه ترلاسه کړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د نورستان دوبلسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته 350 متره اوږد پل جوړي. دغه پل به 3 متره پلنوالی ولري چې جوړېدو سره به ځایي اوسیدونکي له ګڼو ستونزو څخه وژغورل شي. نور تفصیل په راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د دوبلسوالۍ شهدا او سیمه کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د سیند پر سر د کیبلی پل جوړولو چارې پیل کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت دواب ولسوالۍ اړوند کولم درې د شهیدانو کلی ته 350 متره اوږد کیبلی پل چارې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د چتر څارنې لاندې پیل شوی دی. د نوموړي کلي خلک د پل د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو چې د دې پل په جوړېدو سره به یې یادې ستونزې حل شي.
هغه وایي په نورو سیمو کې هم د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ یو شمیر سرکونه، پلونه او استنادي دیوالونه جوړوي او پکې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع چمتو شوی ده. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي هم خوښ دي چې ورته پل جوړیږي چې ورسره به ډېرې ستونزې حل شي. کفایت الله او عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېرې ستونزې او مشکلات سره مخامخ پل سامانونه او بار پل کلي ته پشا وړل تګ راتګ مشکل و. کله چې سیند زیاتېده خلکو پورې وتل او راپورې وتل هم مشکل و. سوداګانې هر څه
حمیدالله
مزدوری لپاره نور سیمو تتللو اوس ورته په خپل کلی کې کار پیدا شوه. هم خپل کلی ته اسانتیا برابروي او هم کورنۍ ته نفقه ګټي.
زه دې کار ډیر خوشاله او خوش چې دا اسلامي امارات راغی موږ ته کار پیدا کړی. موږ ډوډۍ خپل بچو ته پیدا کولاله ډوډۍ دا او دې خارج تک نه اخونه موږ منه شورا او د خپل وطن کې کار کو او د خپل وطن آباد کو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت ته چې ډیرې کلی او درې لا هم د سرکونو پلونو او د ژوند د نور اسانتیا او څخه به برخې دي.
facebook.com/azadiradio
و مورز خبرونه در ته حمله روخت رغړندې خبرونه. د افغانستان د تیر جمهوری نظام د مالی وزیر حضرت مرزا خلوال وایي که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي باید له هر څه وړاندې ولس ته مراجعه وکړي. نوموړي په کابل کې لیوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې تر هغې چې له طالبانو پرته ټول افغانان په حکومت کې خپل ځان ونوګوري، نړۍ به له دوی سره سیاسي او ډیپلوماټیک تعامل ته غاړه کېنږدي. د تیر جمهوري نظام دغه چارواکي چې په کابل کې اوسېږي هم درس پر طالبان غږ کړی چې د وخت له ځای کولو پرته افغان میرمنو او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. که څه هم په کراتو په بېلابېلو بنسټونو سیاسي شخصیتونو د طالبانو غوښتي چې د افغان میرمنو پر وړاندې خپل سیاستونه نرم او د دوی حقونه دې ورکړي، خو طالبان بې اده کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو حقونه خوندي دي او د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده. طالبان د افغانستان په سویل ختیځونکي د غوزنانو ته د کتابونو د رویش په اړه خبرداری ورکړی چې دوی به اضافي کتابونه خلکو راټولول او بیا به یې په وړیا ډول ویشل. په وړیا توګه د کتابونو د ویش د لړۍ یوه تنظیمونکي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې طالبانو یې ملګري د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته ورغوښتي او خبرداری ورکړی چې دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بند کړي. د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې هیڅ کله یې داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې وي نه یې راټول کړي او نه یې هم په خلکو ویشلي دي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابول. نن خبرې کې چې فرهنګونه په بدلیدو دي او جاپان کې کورنۍ اوس خپل بچانو ته د دعاګانو پر ځای عبادت ځایونو کې خپل روباټیکو کورنۍ ژویو ته د وګت فعالیت دعاګانې پی. کابل کې د کمپلو د یوې سترې فابریکې د جوړېدو خوږې خبرې هم شته او سعودي عربستان کې بیا د جنیفر لوپیز له کنسرت نه جوړې لانجې سره سره هلته د فوټبال د یو ډیر خیالي سټیډیوم له جوړېدو هم خبرې وي. نور ډیر څه به واورئ خو پهلې د اونۍ د سیاسي پیښو له سرټکو. افغانستان ته د ګاونډیانو په اوړو کې بل غټه شګه. سږ کال اسلام آباد درګرده د افغانستان په اړه د ایران، تاجکستان، روسیې، چین او ازبکستان د ځانګړو استازو د جلا جلا بحثونو، اندېښنو او مذاکراتو مرکز و. شکونه دي چې له هغه ځایه نوې لوبه پلانېدای شي.
نو په عین وخت کې پاکستان خپلې اړیکې له چین سره لا ډېرې ټینګوي تر څو پر افغانستان باندې وخت نا وخت خپل فشار جاري وساتي او هغه څه چې دوی غواړي چې په افغانستان کې باید تطبیق شي هغه د افغانستان د اوسنیو واکمنو په واسطه، البته په دوی باندې د فشار واردولو په واسطه باندې پر دوی باندې ومني او تطبیق یې کړي.
امریکای لمن تم لاسه چې د چینایانو لمن تم لاسه چې خو د چینایانو متعلق زه دوه مره تاسو ته ویلی شم چې چینایان پاکستانیان پیژني او هغې ته د دوغ له لوبه معلومه ده او هغې ته دا هم معلومه ده چې د دننه طالبان بهتره دي. طالبان خپل په اعتماد خبره کوي اما پاکستانیان نن خبره کوي سبا امریکایانو چې فشار راوړو بیا چینایان پرېږدي.
د کلګان درنه پیښه او کابل کې په ادارو د ایرانی پلاوی گشتونه د ایران د وزارتونو یو لوی پلاوی کابل ته تللی. ګڼو طالب چارواکو ته عجیب او غریب وعده ورکړي. حتی ایران زرتن بندیان ورسپاري. شکونه دي چې د کلګان په پیښه معامله روانه ده.
کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوه ځینې اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران د طالبان څخه غواړي چې د هغه 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې شي، ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت نه ایران اخیستی شي او نه جواب یې شي.
او په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ او ګونګ برخلیک تیره ونه دوه علي ډیپلوماټانو ویل د جرمني د ملاحظې له مخې سفارت نه وځي، خو معلومه نه ده چې د سفارت او ډیپلوماټیکو استازولۍ راتلونکي به څه وي.
دا فشارونه تقریبا د تیرو درې کالو راهیسې موجود و. په تیرو درې کلونو کې مرکز د دغه استازوالیو معاشات د دوی د کورونو کراګانې دا هیڅ نه و ورکړي او دغه استازوالیو خپل مصارف د خپلو عوایدو څخه پوره کول.
دا ښکاری چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د سیمې د یوادونو د وی نوی او ګونګ پیلامې دروازه ګرځیدلې او پاکستانی چارواکو ورسته یو څو میاشتو کې ایرانی، ازبکستانی، تاجکستانی، روسی او چینی پلاوی سره په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بیلابیلو بحثونو کې خبرې او اندېښنې شریکې کړې دي. اسلام آباد تازه له چینی ځواکونو سره له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو د ځپلو په موخه ګډ نظامي تمرینات پیل کړي او دا د هغه تصمیم عملی بڼه ده چې څو ورځې وړاندې افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي اسلام آباد کې له خارجه وزارت سره په ګډه نیول. د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ دغه سفر کې ویلی وو افغانستان کې دا مهال شل ترهګري ډلې دي چې دوی ترې اندېښمن دي، خو په وینا یې هیواد به افغانستان کې د یو معتدل او همشموله حکومت ملاتړ وکړي.
دا چې د سیمې هیوادونو مشران او استازي له پاکستان سره د پاکستان په مشرۍ په ځینو غونډو او جلسو کې ګډون کوي او د پاکستان حکومت په تیرو څو ورځو یا تیرو څو اونیو کې په دې برخه کې ډېر فعال شوی دا او حتی له چین سره خپل نظامی عملیات پیل کړي دي. دوی دواړه په ګډه سره نظامی عملیات ترسره کوي. په دې سره تبن دوی د چین سره خپل اتحاد او اتفاق نړۍ ته ښیي، خاصتا هند ته خپل زور پریښي ځکه چین او هند خپل مشکلات او ستونزې هم یو بل سره لري.
تر دې څو ورځې د مخه پاکستان د خارجه وزارت د افغانستان ډیسک ته د روسانو ځانګړی استازی زمیر کابلوف هم وربلل او د کابل په اړه ورسره مذاکرات وکړل. له مذاکرات وروسته اعلان یې وویل شول چې دوی د افغانستان او سیمې په اړه د ترهګرۍ د اندېښنو او په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو په همغږۍ راوستلو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی او د تاجکستان یو پلاوی د یوسف شریفزاده په مشرۍ اسلام آباد ته تللی وو او د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. خو تر ټولو جالبه دا ده چې له ایران، روسیې، چین او ازبکستان سره په دوستۍ ګرم راغلي او طالبانو دغه وضعیت ته په کتو دوه اونۍ وړاندې هندوستان ته د اړیکو توده غاړه ورکړه چې داسې ښکاري پر پاکستان او چین بده لګېدلې ده.
نو دوی د پاکستان په سر باندې افغانستان سره روابط خپل نه خرابوي، سر ورته خوځوي او هغې ته دا کوي ځکه چې هغې ورته د اسناد وړاندې کړي چې دلته ستا چینایان چې وژل شوي ټي ټي پي کړي او ټي ټي پي د افغانستان نه راغلې ده. در حال چې هماغه ټي ټي پي نه ده کړې خپله پاکستاني نظامیانې کوي، وژن کوي او تهمت په افغانستان باندې وایي. نو ښکاره خبر ده دوی به پلمې او ډرامې به جوړوي خو رو چنان په اعتماد نه کوي، چنان هغوی سره سرخوځي، چنان اوت سپوکن پالیسی نه لري، یعنی هر شی بیرون نه وایي.
او په کابل کې د طالبانو تر واک لاندې د خارجه وزارت یو باوري سرچینه ازادي رادیو ته وایي ایران د کلګان پیخه کې د لسګون افغانانو په وینه د خاورو اړولو لپاره یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته رالیږل چې طالب مشرانو وزارتونه په یو شمېر غوړو ژمنو خوشاله کړي. دغه سرچینه وایي ایران طالب چارواکو ته د زر تنه بندیانو د سپارلو وادي ترڅنګ د افغانستان په ترانسپورټي زیربناو د شپږ میلیارد ډالره پانګونې چابهار کې د پراخې پانګونې وادي ورکړي، خو طالبان د بندیانو سپارلو موضوع چې کیدای شي د دوی مخالفان هم پکې وي سخت ورته خوشاله دي. سرچینه چې طالب مشرانو سره د ایرانی پلاوی په یو شمېر ناستو کې ګډون هم کړی دی وایي طالبانو ایرانی پلاوی ته ټینګار کړی چې ایران کې میش یا ورتلون کې مخالفان یې ونیسي او بیا یې د زر تنه بندیانو په ډله کې دوی ته وسپاري، خو ایرانی پلاوی د خارجه وزارت او آرک په ناستو کې ګیله کړې ده چې ولې د طالبانو حکومت په کلګان کې د لسګونو افغانانو د وژلو پیښه منلې.
د طالبانو او د ایرانیانو ترمنځ کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوې ځینې اندېښنې راپورته کړې، ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران له طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې سي، ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت نه ایران اخیستی شي او نه جواب یې لیسي. همدارنګه ځینې ایرانیان چې د طالبان سره په بند کې دي کېدای شي ځینې سیاسي مخالفین دي ایران د نظام اوسېږي، دا به ایران ته سپارل کېږي او په مقابل کې به ایران هغه ټول هغه کسان چې طالبان د لغوی شتون نه په ایران کې تشویش لري هغه به تړل کې لاس تړلی به بیرته افغانستان ته لیږل کېږي، چې د یوې ښې ډیپلوماسۍ او د یوې همسایه داري تر عنوان لاندې دغه تبادله قابل د تشویش ده.
د ګڼو ایرانی وزارتونو دغه پلاوی چې مشري د ایران د عدلی وزارت مرستیال اسکر جلالیان پر غاړه و، د حسن کاظمی قومی په توسط کابل کې له ریاست الوزراء مرستیال مولوی کبیر، د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی، د کډوالو وزیر خلیل حقانی او ټولګټ وزارت د چارواکو ترڅنګ د زندانونو د تنظیم ادارې له مشرانو سره لیدل دي. د دغه پلاوی له لیدنو وروسته سمدواره حسن کاظمی قومی هم له طالب مشرانو سره تعقیبي لیدنې زیاتې کړي او د سوداګرۍ د خوالي ترڅنګ د چابهار په اړه طالب مشرانو وادی ورکړی دی.
ایران او د افغانستان د توده تګ راتګونه مختص فکر نه کوم چې صرف د یغ 250 تنو د مرګ او ژوبل په حق لې ځکه هغه موضوع دواړه مملکتونه هماغه وخت خپل په منځ کې معامله وکړه کله چې ابراهیم صدر د دې موضوع لپاره تعین شو. نو تاسو ته معلومه ده چې ابراهیم صدر د ایران خاص سړی و او هغه دا موضوع کنټرول کړله او ویل پرې نه خودله چې دا ډیره وسی شي، مګر هم یو شی دوی ثابت کړ چې راپورې پی جوړ کړ او دوی ثابت کړ چې دا قضیه شوې ده. ایرانیانو غوښتل چې بالکل دا د صدقه کې چې دا قضیه شوې نه ده، اما طالبانو په یو رقم سره دا دغه کړل چې تعداد ټولو نه خود او ویل چې لا معلوم نه دي، مګر هم شوای دا هیڅ د قضیه شوې ده. نو دوی پی ثابت کړ چې دا شوې ده. معامله په سیاست کې په هر موضوع باندې کیږي، په ډېر مسایلو کې سره کیږي. امدادادو گرفتی چې ته مثلا ما سره په دې مسله کې همکاري وکړه، زه به تاسو سره په نور کې همکاري وکم.
او ورسته لاغې چې په جرمنی کې دوه لوړ پوړ افغان ډیپلوماټانو یما یاری د برلین سفارت نه او لطف الله سادات د بن له قونسلګرۍ نه د استعفا اعلان وکړ. په جرمنی کې میش یو شمیر افغانان وای دلته د افغانستان په استازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دواړو ډیپلوماټانو جلا جلا اعلامیو کې ویلي د کوربه هیواد ملحوظات او غوښتنې ته په پام او د قونسلي چارو د خنډو ځنډ د مخنیوي لپاره دندې پریښي او خپلو همکارانو ته ډیپلوماټیک استازولۍ سپارلي. معلومه نه ده چې جرمني د تعامل په نوم دا سیاسي استازولۍ خلاص پرېږدي او له کابل کوم نوی ډیپلوماټ پکې مني کنه. خو یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي استازولۍ او د صادرېدونکو اسنادو بې اعتباره اعلانولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
روانونه په برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې د افغانستان جنرال کونسل خپل دندو څخه استعفا ورکړه. البته په دوی باندې یو لړ فشارونه موجود وو او دغه فشارونه له کابل دوی نشه کولای خپل دندو ته دوام ورکړي. دا فشارونه تقریبا د تیرو درې کلو راهیسې موجود وو. په تیرو درې کلونو کې مرکز ته دغه استازولۍ معاشات د دوی د کورونو کراګانې دا هیڅ نه ورکړي او دغه استازولۍ خپل مصارف د خپل عوایدو څخه پوره کول. تر څنګ په دې وروستیو کې د المان حکومت هم په دوی باندې یو لړ فشارونه راوړل ترڅو دوی باید د مرکز سره خپلې اړیکې وساتي. نو هماغه چې دوی اسناد یې نه منل، مثلا کوم اسناد چې دوی صادرول ورته به ویل کېده چې د اسناد قابل د منلو نه دي، نو په دې اساس باندې دوی باندې دا فشار زیات ترڅو مرکز تابع وګرځيږي. په تیره میاشت کې هم فکر کوم یو څه موده وړاندې د المان حکومت د طالبانو سره د یو ډیل په اساس باندې یو تعداد افغانان د المان څخه وویستل. نو دغه پروسه هم نظر په هماغه کوم هوکړلیک چې دوی سره شوی دی په د تیرې جمهوریت په وخت کې، دغه په اساس باید دوی دغه کسان تثبیت هویت کړي. وروسته د تثبیت هویت نه باید افغانستان ته لیږلی وي. نو سفارت او قونسلګری ورسره دا کارونه نه ترسره کول. نو هماغه و چې دوی باندې فشار راوړ او دغه کسان دغه کوم آتش کسه چې دوی کابل ته ولېږل، د کابل حکومت یا طالبان دوی سره په اړیکه کې وو، د دوی څخه غوښتنه وکړه تر څو دغه دوه استازولۍ د دوی تابع وګرځي. اما ښاغلی یاری او ښاغلی سادات نه غوښتل چې د مرکز سره خپلې اړیکې په دې شکل باندې وساتي. نو هماغه و چې له خپلو دندو لاس په سر شو او وینه غوښتل چې کار ته دوام ورکړي. تر څنګ یو موضوع مهمه ده چې اوس به د دې استازولۍ او سرنوشت څنګه کیږي. نو استازولۍ لکه څنګه چې مخکې مې هم ویل، دلته په المان کې ډیری افغانان ژوند کوي او دغه افغانانو دلته قونسلي خدماتو ته اړتیا لري. باید دغه استازولۍ موجوده وسیږي تر څو دوی ته خپل خدمات وړاندې کیږي. زما په اند فکر کوم چې اوس به یو موقعه د کابل حکومت ته په لاس ورغلي وسیږي، د کابل واکدارانو ته په لاس ورغلي وسیږي چې هغوی د المان حکومت سره خپله ډیپلوماسي نور هم قوي کړي او یا خپل یو استازی یا هم دغه موجوده ډیپلوماټانو څخه څوک دلته سرپرست په توګه باندې وټاکي او دوی باید بیرته مرکز ته راپور ورکړي. نو په دې اساس باندې فکر کوم چې استازولۍ به ادامه پیدا کړي، اما په یو څه احتمالات د دې شته چې مرکز سره خپل روابط ټینګ وساتي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي، هغه ټکه چې افغانانو ته یې ګڼې ستونزې ایجاد کړې او له امله یې ځینې سفارتونه بند هم شول.
د افغانستان سفارت یا جنرال قونسلي په جرمني کې چې وتلل شوه، دا د افغانستان او د افغان ولس په ګټه نه دی، ځکه چې افغانان په مختلفو ممالکو کې وسیګي او قونسلي خدماتو ته ضرورت لري. که چیرې دغه ادرسونه تړل کیږي، افغانان به له ستونزو سره مخامخ کیږي او په زمین کې یو اندازه عواید افغانستان لاسته راوړل چې هغه به د لاسه ورکوي. دا نادرسته مطالبې د طالبانو د کوربه ممالکو څخه فکر کومه چې قیمت به افغان او افغانستان ورکوي، ځکه چې دوی په دې فکر کې و چې پخواني د جمهوریت کسان لري کې او دوی به خپل کسان ځای په ځای کړي، چې دا به یوه ستره ستونزه وي، ځکه شاید زیات ممالک لا اوس هم آماده دي ته نه وي چې دوی ته په اروپایي ممالکو کې یا غربي ممالکو په مجموع کې دوی ته ویزه ورکړي یا حق دې کار ورکړي.
که دوی ښه دي که بد دي، که ډېرې زیاتې ستونزې هم ولري، دوی فعلا د افغانستان یو واقعیت ده، د افغانستان خاوره د دوی تر تسلط لاندې ده او په همدې لحاظ باندې نړۍ مجبوره ده چې له دوی سره خبرې وکړي، له دوی سره یو تعامل وکړي او بالاخره د افغانستان قونسلګری او سفارتونه یا دوی ته وسپاري یا د دوی نفر په کې هلته ومني، تر څو هغه سفارتونه او قونسلګری په داخل د افغانستان کې د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې واوسیږي او هغه د قونسلي خدمات چې د افغانستان قونسلیانې په مختلفو هیوادونو کې افغانانو ته وړاندې کوي، هغه خدمات بغیر له دې چې له مرکز سره یا له کابل سره په اړیکه کې واوسیږي هغه ممکن نه دي. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دا یو معمول امر ده په اداراتو کې تغییر او تبدیل سته. ځینې پخواني مامورین کېدای سي له قونسلګریو له سفارتونو څخه ایستل سوي وي. دا هم ښه کار سوی دی، هم بد کار سوی دی. بد کار که چیرې په سلیقوي ډول یو څوک ایستل سوي وي، خو طبعا هغوی ته ضرر رسېدلی ده، له اداري لحاظ هم ناسم ده. ولې که چیرې تصفیه روانه وي او د کارونو د بهبود او ښه والي لپاره دا کار سوی وي، نو زه فکر کوم د دې لپاره چې له سفارتونو او قونسلګریو څخه د ناوړه ګټه اخیستلو یا د شخصي ګټو په خاطر د قونسلګریو د سفارتونو د کارولو د مخنیوي لپاره که پخواني مامورین له دندو څخه ایسته سوي وي او نوي مامورین ورته ګمارل سوي وي، تر څو له مرکز سره هم په اړیکه کې اوسیږي او افغانانو ته په اړوندو هیوادونو کې هم سالم خدمات یا مناسب خدمات وړاندې کړي، نو زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام ده. په مختلفو هیوادونو کې قونسلیو او سفارتونو تصفیه ته ضرورت درلوده او دا ډول یو تصفیه یا چاڼ دا اړین دی. ولې په ځینو داسې هیوادونو کې چې هلته واقعا هم وړ کسان دي، ښه خلک مامورین دي، پکې داسې کسان دي چې هغوی د وطن ګټو او ملي نواميسو ته ژمن دي، نو زه فکر کوم د هغو خلکو ساتل به په قونسلګریو او سفارتونو کې ښه کار واوسیږي.
او په داسې حال کې چې طالبانو دا ونۍ دوه فعالان جاوید مومند او توریالی احمد له اوږده زندان وروسته خوشې کړل، بلخوا د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي او سفارت وایي په افغانستان کې خپل سرې نیونې پراخې دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یادی استازولۍ او سفارت ویلي تازه د خپل سرو نیونو په اړه د دې سازمان د بشري حقونو د دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی او دا موضوع یې هلته هم رایاده کړې ده. خدا چې دا ناسته کله ترسره شوې ده او په کومو موضوعاتو پرې نور بحث شوی ده جزئیات نه دي ورکول شوي. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان د تیر جمهوري نظام کارکوونکي معترضې مېرمنې د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې یې خوشې شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو له حکومته یې غوښتي وو چې خپل سري نیونې نورې بندې کړي. او تیره ونی په داسې حال کې چې د زده کړو نړیواله ورځ د افغانستان په اړه سړه تیره شوه، خو د افغانستان دوه لوڼو جولیا پارسی او ولس کلنې نیلا ابراهیمی دوه نړیوالې جایزې وګټلې. د ښځو د حقونو فعال جولیا پارسی د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د مارټین آنالز کلنۍ جایزه ترلاسه کړه، او ولس کلنه نیلا ابراهیمی بیا د افغان نجونو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2040 کال د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې وړ وپیژندل شوه. جولیا په کابل کې وخون کې وچه د 2020 کال اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته وزګار شو. د طالبانو لخوا د خزو په حقونو د لګیدلو بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړل، او له همدې عملې درې میاشتې د طالبانو زندان کې تیر کړې.
این جایزه متعلق به تمام زنانی است که در برابر ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی مبارزه میکنند. با وجود همه چالش ها و موانع به مبارزات خود با اراده قوی ادامه میدهند.
په ورته وخت کې یوې ولس کلنې افغان انجلۍ نیلا ابراهیمی هم د نومبر په 19 د ماشومانو د حقونو بنسټ کیډز رایټس لخوا د وڅلوي خیوادونو په 115 ترماندانو کې د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. نیلا د 2020 کال اگست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه وه، او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه. اوله ته یې له هماغه وخته راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. دا دواړه جایزې نیلا ابراهیمی او جولیا پارسی ته په داسې وخت کې ورکول کېږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربیره آن د ښځو څیره او غږ هم عورت بللی دی.
So our hopes and our goal for the work that we do in her story is to humanize the stories that are told about Afghan girls on a global scale, because so many of the times these stories are told from the perspectives of people who don't really understand what it is like to be an Afghan girl. So we want to give them a chance.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ مهمه موضوع دا وه چې طالبانو له کندهار، تخار، هلمند او نور ولایتونو وروسته په ننګرهار او هرات کې هم د ژوندیو اشیاو په تصویر او ویډیو بندیز ولګوه. دغو ولایتونو کې د رسنیو استازي او خبریالان ازادي راډیو ته وایي کله چې طالبانو نه وپوښتل څنګه کېدای شي تلویزیون دې د ژوندیو موجوداتو انځورونه نه خپروي، ځواب یې دا و چې رسنۍ باید د امر بالمعروف وزارت پاڼې او ویډیوي راپورونه تعقیب کړي تر څو پوه شي چې کوم ډول ویډیوګانو اجازه شته. ازادي راډیو چې کله د امر بالمعروف پاڼو ته سر ورکړه کړ، ویډیوګانو کې یوازې د خبرونو د اړوند ولایتونو د منظرو پرته بل څه نشته، خو کله چې د یو تحلیلګر یا مسول چارواکي کلیپ اچوي نو د ویډیو پر ځای یې غږیزه بڼه استفاده کیږي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان ورو ورو د راډیو د ورته بیرته ستنېدونکی دی، او طالبان به ډېر ژر د نړۍ له سترګو نه د افغانستان اړوند حقیقتونو پټولو لپاره انځوریزې رسنۍ وسایل او امکانات له منځه یوسي. او پاکستان چې تیره اونۍ پکې خورا زیاتې امنیتي پیښې تیرې شوې، ورسره یوه ویډیو هم خپره شوه چې د دغه هیواد ځواکونه د خپلو مړو د انتقال لپاره وسایط او امکانات هم نه لري. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو ښیي چې د خیبر تیرا سیمه کې د ټي ټي پي په بریدونو کې د اتو وژل شویو پاکستاني عسکرو له جملې د دوو تنو مړي په خرو بار او د جګړې له ډګره ایستل کیږي. که څه هم پاکستاني ادارو ویلي چې دا سرتیري په جګړه کې نه دي وژل شوي او تندر وهلي چې له غرنۍ سیمې راښکته کول یې ګران کار و، خو فعالانو ویلي دا سرتیري پښتانه وو او ریاست لپاره د پښتون وینه په مخالف او موافق سب کې یو شان بې ارزښته ده. دغو فعالانو د پاکستان په نظامي دولتي لیکو کې پښتنو ځوانانو ته پیغور ورکړی چې که د خپلې وینې ارزښت پیژنئ نو د پاکستان لپاره د خپلو پښتنو وینه تویونه بس کړئ. د یادونې ده چې تېره اونۍ له تیرا سربیره بنو کې وسلوالو له یوې پوستې نه 8 عسکر له وسلو سره ژوندي ونیول او وتښتول، او دغه راځې د نظامیانو پر یوه پوسته باندې برید کې 12 عسکر هم وژلي، خو په کورمه کې بیا پر دوه فلنګ کوچونو ډزو کې لږ تر لږه 15 کسان چې ملکیانو وژلي او یولس نور ټپیان دي.
د یو طرف ته ډېر زور کوي چې د دفتر سره وړه وو ځکه خو لاګي کنه لوندې لاګي.
او تیره اونۍ په سعودي عربستان ریاض ښار کې د غربي سندرغاړي جنیفر لوپیز کنسرت د افغانانو په شمول د ټولې اسلامي نړۍ د وګړو غبرګونونه وپارول. د جنیفر لوپیز د کنسرت په مهال یوه خونه لیدل کېږي چې نڅاګرې ترې ګیر چاپېره تاویږي، هغه ټکی چې منتقدانو نیوکه پرې کړې ده او زیاته کړې ده چې د دې خونې او د نڅاګرو تاویدل ترې د کعبې شریفي او ترې د خلکو د طواف شباهت درلوده. که څه هم اسلامي حکومتونو د سعودي په دغه کار رسما نیوکه نه ده کړې، خو د طالبانو ځینو ملاتړو له خپل حکومته پوښتلي چې ولې په دې موضوع چوپ یاست. د طالبانو ملاتړی او پخوانی مبلغ سید اکبر هغه ټینګار کړ چې د طالبانو حکومت باید په اسلام د ننګ دغه ډول موضوعاتو کې چوپ پاتې نشي. خو د طالبانو مخالفانو بیا ویلي شاید ټول اسلامي وادونه په ځینو مسایلو خبرګونو نه وخی، مګر طالبان به دا کار ځکه ونه کړي چې دوی د دوهې تړون ته ژمن دي. او اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې داسې ښکاري چې انسان له ماشینونو او روباټونو سره دومره عادت کیدونکی دی چې له ژوندیو موجوداتو سره به یې اړیکه ورو ورو ختمه شي. تازه د جاپان په یو عبادت ځای کې د روباټیک کورنۍ او ژویو میله او ورته د دعا مذهبي مراسم پر ځای شوي. پخوا به دلته رواج و چې د شیجی ګوسان مذهبي مراسمو پر مهال به خلک کانډا عبادت ځای ته له خپلو ماشومانو سره راتلل او د اوږده ژوند دعاوې به یې کولې، خو دا ځل ورته ښځو او نارینه خپل روباټیک کورنۍ ژوي پیشوګان او سپین راوړي وو او دعاوې یې ورته کړي. دا ځکه چې جاپان کې له 2003 کال راهیسې د ماشومانو زیږون خورا کم شوی او کورنۍ ژوندي ژوي هم په کمېدو دي، نو ځایي خلک خپله مینه په روباټیکو ژویو باندې ماتي. جاپان کې روباټیک ژوي د سونی کمپنۍ لخوا د ایبو په نوم جوړیږي او د مصنوعي ځیرکتیا په ټولو امکاناتو باندې سنبال وي. او سعودي عربستان سره له اوسه بیا د 2023 کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ او کوربتوب لپاره د یو ستر او خیالي سټډیوم جوړولو چارې پیل کړې دي. د محمد بن سلمان په نوم دا تخیلي سټډیوم چې 2000 کسانو ظرفیت به ولري د ریاض ښار کې جوړیږي. د سعودي د سپورت وزارت وایي لاندې دغه سټډیوم کمپیوټري نقشه جوړه کړې او د سټډیوم چارې به د 2028 کال وروستۍ روبه کې بشپړې شي. دا سټډیوم به 2000 خاصو ملمنو او 300 خورا خاصو شاهي ملمنو ته د لوبو د ننداري سیټونه هم ولري. په دې ډیزاین کې د سعودي محلي توپوګرافي نه کار اخیستل شوی او د سټډیوم شاوخوا به د لمبا د حوزونو او سیدانی نور ورزشي سټډیومونو یو خارګوټی هم ولري. تر اوسه هم معلومه نه ده چې د فوټبال نړیواله شورا سعودي ته د 2024 کال د نړیوال جام کوربتوب ورکوي که نه، خو سعودي لومړنی هیواد ده چې په دغه کال د لوبو بشپړ کوربتوب ته نوملیکنه کړې ده. او د تیرې اونۍ بل ښه او جالب خبر له افغانستان او چې کابل کې د بخت کمبل په نوم د ژمنیو کمپلو د جوړولو لومړنۍ لویه فابریکه پرانستل شوه. دا فابریکه چې د پلچرخي سرتي پارک کې جوړه شوې 913 میلیون افغانۍ پانګونه پرې شوې او یوازې د 100 میلیون افغانۍ ماشینونه ورته راوړل شوې. د مسؤلانو په وینا په دې فابریکه کې د هیواد له خامو موادو وړۍ او پنبې څخه استفاده کیږي چې دا به د مالدارۍ او کرنې سکتور د پیاوړتیا ترڅنګ د کاري فرصتونو په زیاتولو کې هم مرسته وکړي. د فابریکې مالکان وایي یا د فابریکه چې دم غړې 300 کارګر لري او د ورځې زر کمبلې تولیدي، راتلونکو کلونو کې به یې کارګر 900 تنو ته لوړ شي او د ورځې 15000 کمبلې به تولیدول شي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره چپو د اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ له خپل سید شینواري سره مه هېروئ.
زړه په سرویش تلیم ازار مخلص ما گرانی دل رو با هو په هجران کې دې پور سي زلیم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا Thank you. سنم جان ماتم کو بانے رد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی